غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، از نظران عیسو سیم تاسو خبونه وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان سولې د روانو هڅو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په دې لیدنه کې د پاکستان د هغو کوششونو نه ستانه کړې ده چې تر دې وخته پورې د افغان سولې په برخه کې کړې دي. په بیانیه کې هم دغه ډول ویل شوی دي چې دواړو لورو په پاکستان د یو سوله ییز افغانستان د اغیزو په اړه هم بحث کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا د افغان حکومت د مشرانو او یو شمیر سیاسي او جهادي څیرو سره ملاقاتونه وکړي. په امریکا کې چارواکي وایي چې هغه ماشومان چې په جنوبي سرحدي د خپلو مور پلار نه بیل کړي دي، د هغوی د بیرته مور پلار ته د حواله کولو پروسه به 2 کاله وخت واخلي. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په جنوبي سرحد هغه کسان نیولي وو چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه د خپلو ماشومانو سره یو ځای امریکا ته رادننه شي. امریکایي چارواکو د هغه مور پلار نه ماشومان جدا کړي دي او تر اوسه پورې هغوی ته خپل ماشومان بیرته نه دي ورکړل شوي. په دې وجه باندې د امریکا په حکومت باندې ډیر سخت انتقادونه کیږي. پاکستان کې د مطبوعاتو د سارنې ادارې پیمرا د دغه ملک ټي وي چینلونو ته امر ورکړی دی چې د دفاعي چارو یوازې هغه مبصرین د خبرو اترو په پروګرام کې رابلی چې د پاکستان د پوز ویان ورته اجازه ورکړی وي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د پیلېدو نه وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د خان د حکومت په لومړۍ ورځو کې د رسنیو نه غوښتي وو چې یوازې مثبت خبرونه دي خبروي. د مطبوعاتو د سار ادارې په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې په تیره سموده کې د پاکستان مختلف چینلونه د پخواني پوځي چارواکو نه د دفاعي کارپوهانو په توګه استفاده کوي چې دا د ناخوښۍ وړ ده. امریکا د ایران سپاهي پاسداران د ترګرو په تور لیست کې شاملوي. په امریکا کې رسنۍ وایي چې حکومت یې پریکړه کړې ده چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه د ترګرو په تور لیست کې شامل کړي. رویټرز لیکي چې د امریکا د پوځ 3 تنو لوړ پوړو چارواکو ورته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د ترګرو په تور لیست کې د شاملولو اعلان راتلونکي هفته وکړي. دا لومړی ځل دی چې امریکا به د یو هیواد ځواکونه د ترګرو په لیست کې شامل کړي. دا اندېښنې هم موجود دي چې د امریکا دا اقدام به د دواړو ملکونو اړیکې چې د یوې څه مودې راهیسې خرابې دي لا نورې خراب شي. د لیبیا په لویدیس کې وسلوالو د خلیفه هفتار تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره جګړه کړې. د جنرال هفتار سل جنګیالي نیولي او د هغوی مرکزونه بمباري کړي دي. خلیفه هفتار خپل ځواکونو ته امر کړی و چې پایتخت رابلس په لور دې حرکت وکړي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځه برخه کې د یو زندان نه د داعش وسلوالو د تښتېدو مخه نیول شوې. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال سکاټ رابینسن وایي د سوریې دیموکراتیک ځواکونو په زندان کې ټول بندیان شمارلی دي او حالات یې په سوله ییزه توګه منظم کړي دي. په یونان کې پولیسو او مظاهرچیانو د 3 ورځې لپاره اخو ډب کړی. مهاجرینو په پولیسو تیږې ورولې دي او پولیسو د مظاهرچیانو د تیتر پیتر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړی دی. په ایران کې چارواکو د خوزستان په ولایت کې د شپږو خارګوټونو خلک استلی دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي دي چې د ټولې سیمې د سیلابونو اوبو لاندې کړې دي. د خوزستان والی ویلي دي چې د دې خلکو لپاره سرپناوي جوړې شوي او ځینې به یې د پوز بارکونو ته یوړل شي. او د وو سترو سنتي هوادونو د بهرنو چارو وزیرانو پرون شنبه د 2 ورځې لپاره په فرانسې کې د نړۍ په امنیتي ننګونو باندې بحث وکړو. د جی وو ډله چې امریکا، فرانس، کاناډا، جاپان، جرمني، ایټالیا او برتانیا غړي دي، د پرون ورځې تر پایه د مخدره موادو او وسلو او د افریقا په سرحدي سیمو کې د مهاجرینو د قاچاق په مسله خبرې وکړې. دا خبرونه
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه مو اوریدل. درنو اوریدونکو، ټاکل سوی جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سره بیا د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د مرکچی پلاوی په مسأله خبرې وکړي. شغلی خلیلزاد نن له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د سولې د علي شورا د درنې شاه رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځنګړي استازي محمد عمر داوزی د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی سبا د یک شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر افغان سیاسي مشران د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پارک د سولې په مسله او په ځنګړي ډول په قطر کې د طالبانو او افغان سیاسيانو ترمن د جوړیدونکو غونډې په اړه خبري وکړي. عمر داوزی ویل چې د یک شنبه د ورځې غونډه د تیرې چهارشنبه د ورځې غونډې په دوام جوړیږي او په ترس کې به یې پاغو مسلو خبرې وشي چې ګډون کوونکي په لومړۍ غونډه کې پرې موافقې ته نه رسېدلي.
خو هغه برخه چې تر اوسه یا معلومات شریک نسول او یا هم دواړه خواوې تفاهم ته سره ونه رسېدلې موافقه یې وکړه چې په دې درې څلور ورځو کې سلا مشورې ولري او د یکشنبې په ورځ هماغه سي چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه بیا غونډه جوړه سي او د یکشنبې د ورځې په غونډه کې به پریکړه وسي چې د قطر ناسته وسي او کنه او که وسي په کوم نیټه وسي.
زمي خلیلزاد سره چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سربیره پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی او د پخوانی مجاهدینو سلطان مشرانو برخه لرله. د سولې علي شورا د درنې شاه رئیس ویل چې د دوی غوښتنه دا ده چې د افغان سیاسيونو او د طالبان د اسادو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د روان میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیدونکې غونډه د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو څخه وروسته جوړه شي. خو هغه ویل چې دا پریکړه به سبا ته د ارګ په غونډه کې وشي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو لپاره د ثور نهم ورځ ټاکل شوې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپون نجیب الله آزاد وایي چې د سولې مشورتي جرګې جوړېدو ته هم ډېرې ورځې نه دي پاتې. خو به دا وایي چې افغان حکومت په سلوار طالبان سره د خبرو لپاره مرکچی پلاوی د مشورتي لوی جرګې د مشورو په رڼا کې وټاکي.
زه فکر کوم چې دا حیات مخکې له دې چې مشورتي لوی جرګه کا سره شي د حیات تاکل به بیا ځینې منتقدینو ته دا وخت ورکړي چې د حیات په هغه څرنګوالي د حیات په تشکیل باندې بیلابیل نیوکې وکړي یا نظریات ولري. نو فکر کوم غواړم همدغه وي چې ډېر کم وخت نور هم انتظار و استاسي ترڅو همدغه مشورتي لوی جرګې ناسي ورسته یو ور حیات د ور پلان سره چمتو شي طالبانو سره د مذاکرات لپاره.
زلمی خلیزاد چې د جمعې پرس له کابل څخه اسلام آباد ته تللی و نن بیرته کابل ته ستون شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیزاد په پاکستان کې دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي د بهرنی چارو وزارت له مرستیالې میرمن تهمینه جانجوا او پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د اعلامیه وایي چې ښاغلي خلیزاد د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو سره په کتنو کې له هغوی څخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو د مرکچي پلاوي غړو ته د سفر د امکان ناتو د برابرول لامل مننه کړی ده. د سفارت د اعلامیې لمخي خاغلی خلیزاد همداشان د سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول د ترسره کولو د دوام غوښتنه هم کړې ده. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سیاسيونو او د وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د روان میلادي میاشتې په 14 او 15 د قطر د حکومت په مالی او تخنیکی مرسته د یوې غونډې بندوبست شوې ده. ټاکل شوی په دې غونډه کې به د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه په لږو افغان پوهان او سیاسيون برخه واخلي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې خپل اساس یا ولیږي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. خو اوس براسو دې رپورت چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له صدر اعظم څخه دا تمه نه درلوده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د دریم ځل لپاره ورته څرګندونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان تېره ورځ په یوه غونډه کې د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز یو ځل بیا تکرار کړی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د صدر اعظم عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده او افغان حکومت یې په کلکه ردوي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د شنبه په ورځ له امریکا غږ سره مرکه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه احترام وکړي او په دې اړه د نامسؤولانه څرګندونو څخه ډډه وکړي.
موږ هیله من یو چې ښاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤولانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړي. د افغانستان ټول متحدینو د افغانستان په اړه د عمران خان ورته سرګندونی مخکې هم رد کړی وی.
البته شرکای بین‌المللی ما هم این موضوع‌گیری عمران خان دفعه پیش محکوم کرده بودن.
نوموړی زیاته کړه چې د خپلواک هیواد په توګه افغانستان ته احترام هم د پاکستان او هم د سیمه په ګټه دی. د یادونه وړ ده چې ښاغلی عمران خان د جمعې پورس په خیبر پختونخوا ایالت کې یوې غونډه کې د وینا پر مهال یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې که افغان مقامات غواړي چې د جمهوري ریاست ټاکنې د سولې د بهیر په یوې برخې واوړي، ښایي دې ته اړتیا وي چې یو موقت حکومت جوړ شي. د ښاغلي خان په وینا دا مداخله نه ده، بلکې د ورورولۍ مشوره ده. عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه دغه څرګندونې د دریم ځل لپاره پر داسې مهال کړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د خبرو لپاره تیره ورځ پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د نورو چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرستې ستایلي دي. سیاسي کارپوهان هم باور لري چې د عمران خان دا څرګندونې په ښکاره توګه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی امریکا غږ ته وویل چې عمران خان غواړي په افغانستان کې د سولې له راتګ وروسته داسې حکومت برقراره شي چې مستقل نه وي او د دوی لاس لاندې وي. یو شمیر افغانان هم د عمران خان له ورته څرګندونو ناخوښ دي او وایي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پلوی نه دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی جهان الله نیازی په دې اړه وویل:
عمران خان د څرګندونو په تړاو به زه دومره ووایم چې دا ښکاره لاسوهنه ده د افغانستان په مسایلو کې، د صلحې په باره کې. یعنی دوی نه غواړي چې اول دغه صلح راشي. که چیرې په افغانستان کې صلح راشي، نو هغه ګټې چې دوی لاسته راوړي، کله چې افغانستان کې صلح راشي، دغه ګټې دوی لاسته نه شي راوړلی. هغه $30 میلیونه چې اول دوی لاسته راوړي د امریکا نه، دا څنګه دوی لاسته راوړي؟ دغه ګډوډي لپاره یې لاسته راوړي هغه $30 میلیونه. بل دا چې د دې لپاره عمران خان دا څرګندونې نه کوي، دا څرګندونې د خپل د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې ګډوډي منځ راشي او خپلې ګټې دوی لاسته راوړي.
په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه عمران خان تیر ځل هم ورته څرګندونې لرلې. افغان حکومت د ښاغلي خان د ورته څرګندونو په غبرګون کې د روان وري میاشتې پر اتمه نیټه په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال احضار کړ او له پاکستان څخه خپل سفیر هم کابل ته راوغوښت. په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان دوهم ځلي څرګندونو ته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د نوموړي څرګندونو ته په خپل غبرګون کې په خپل ټویټر په کې رامیزه توګه لیکلي و چې د کرکټ یو شمیر تکتیکونه د سیاست په میدان کې مناسب چلند نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې مکسیکو د هغو مهاجرینو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي چې د امریکا په لور روان دي. خو ښاغلی ترامپ چې د جمعې په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې جنوبي پوله لیدله، وی ویل هغه له خپل هغه ګواښ څخه په شا سوی نه دی چې دغه پوله وتړي او پر هغو موټرو تعرفې ولګوي چې له مکسیکو څخه واردېږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري.
لا واشنگتن څخه تر روانې دوه مخکې جمهور رئیس ټرمپ انکار وکړ چې د جنوبي پولې د تړلو په اړه یې په فکر کې بدلون راغلی دی. دا اقدام کولی شي چې د میلیارډونو ډالرو د سوداګرۍ مخه ونیسي. هغه د کلکسیکو ښارګوټي ته نږدې وویل چې مکسیکو د مهاجرینو په اړه د خپلو قوانینو عملي کول سخت کړي دي.
هغه یعنی مکسیکویان د څلور ورځو راهیسې خپل کار په خطو غسر تر سوي کومنګ ارشو نو مونږ به دغه پوله وټړو. مونږ به پر هغو موټرونو تعرفه ولګو چې په مکسیکو کې جوړیږي او دلته راځي، خو مکسیکو خپل کار په خطو غسر تر سوي.
جمهور رئیس ترامپ وویل چې په ناوختونکو د امریکا د مهاجرینو سیستم تر پولاندې کړی دی چې ټولې قانوني نه دي.
د دوغو پنا غوښتونکو ځنې د بانډونو غړي دي. دوی له هیڅ شي ویره نه لري. د دوی موکلین یا وکیلان د دوی هرکلی کوي. دوی هغه څه وایي چې وکیلان یې ورته وایي. دوی د بانډونو غړي دي او وایي چې د خپل ژوند په اړه ویره لري، خو دوی دي چې د ژوند ویره خپروي. دا یو چل دی.
یو شمیر هغو کسانو د ټرمپ د سفر پر خلاف اعتراض وکړ چې پر دغه پوله د مهاجرینو پر چلند نیوکې کوي، خو د هغه ځینو پلویانو هلته د هغه ملاتړ وکړ. په کلکسیکو کې د 3 کیلومترو د کټارې د جوړولو کار تیر کال بشپړ شو چې د 2009 کال راهیسې پلان شوی و. ښاغلی ټرمپ او د کانګرس ډیموکراتانو د هغو میلیاردونو ډالرو پر سر جګړه کړې ده چې پر جنوبي پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. کالیفورنیا او 1900 نورو ایالتونو دا دیوال جوړولو لپاره د بیړني حالت د اعلانولو له امله پر ولسمشر ټرمپ دعوا کړې ده او له محکمې غوښتي دي چې د هغو پیسو د اجرا کولو مخه ونیسي چې د دې پروژې لپاره ځانګړې کیږي. دا کالیفورنیا ایالت لوی څارنوال هاویر بسیرا دا جمعې په ورځ وویل چې دغه اقدام یې د دې لپاره وکړ چې د هغو 1.6 میلیارد ډالرو مخه ونیسي چې د مخدره موادو د قاچاق او د پوځي ساختماني پروژو له پیسو څخه د دې هدف لپاره چرنیږي.
زموږ د شلو ایالتونو ائتلاف له محکمې څخه د یو ابتدایي حکم د صادرولو غوښتنه کړې ده چې د ترامپ د ادارې لخوا د کانګرس له پامه غورځولو او د هغو پیسو د کارولو مخه ونیسي چې هیڅکله یې د دیوال د جوړولو لپاره د کارولو هدف نه و.
دغه ائتلاف وایي چې د بیړني حالت اعلان د اساسي قانون پر خلاف اقدام دی، ځکه د پیسو د تصویبولو په اړه د کانګرس رول له پامه غورځوي. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او انډیوالانې استراري تیاری نیسي چې په سلګونو زره د روهینګیا د مهاجرو سره مرسته وکړي چې د بنگلاديش د کاکاکس په بازار کې دا دوهم ځل دی چې مقاومت ورسره کوي. خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې ل یو ان ایچ سی آر د مرکز څخه دا رپورت را لېږلې دی.
توقع ده چې پر راتلونکو هفتو کې سخت بارانونه وشي. د مرستو د رسولو ادارې د مونسون د فصل د پیل کېدو نه د مخه کوشش کوي چې سطحي پناه ځایونه ترمیم او په لړزانده سیمو کې ثبات پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په مخ کې پروت کار ډیر مهم دی، مګر د تیر کال په نسبت پر روان کال کې ښه تیاری نیول شوی دی. د مرستو د رسولو ادارو تیر کال د څه باندې 240,000 مهاجرو انتظام کاوه چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه راتښتېدل. دوی په 2 میاشتو کې بنگلاديش ته ورسېدل. په محلي منابعو فشار زیات کړ او زیاتو بشري مرستو ته ضرورت لري. یو ان ایچ سی آر نتاق اندریج ماهجچ امریکا غږ ته وویل د دغه غیر دفاعي وضع څرګند خطر شته که دغه کیمپ طوفانونو یا مونسوني بارانونه وځپي نو دا بیا په اضطراري حالات کې بل اضطراري حالات پیدا کوي. ماهجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Thanks to the mitigating work that has been done, and there was some heavy engineering work in terms of flattening of the land, flattening of the hills. A lot of the work has also gone into shoring up the steep hills to prevent the landslides.
دغه کم کار په برکت چې سرته رسول شوی دی، د هواري او لوړې ځمکې په برخه کې د انجنیرۍ درانده کارونه سرته رسول کیږي. ډیر کار د لوړو سیمو په هوارولو کې شوی دی چې د ځمکې د خېدو مخنیوي وشي. موږ څه باندې 6,000 مهاجر محفوظ سیمو ته انتقال کړي دي. ماهجه چوایو ټولو سپکو کارونو نتیجه ورکړې ده. دا وایي د تیر کال د منسون په وخت کې ټول مهاجر بې له کومې پیښې یا لمړنې نه ځای په ځای شو. ماهجه بیا وایي
However, just to be clear how precarious the situation is there, there are assessments that if the camps were to be hit frontally by a cyclone that
لیکن دا باید څرګند شي چې دغه وازه څومره مهمه ده. دا ارزیابي شوې ده چې کمپونه طوفان وځپي ممکن چې 80% سرپناوي به تباه شي. ماهجه چوي د کیمپ له تقویه کولو نه علاوه د روهینګیا مهاجرو ته روزنه ورکړل شوې ده چې له طوفان نه د مخه دوی باید لومړی ځواب ورکوونکي وي. دی وایي د مرستو د رسولو کارکوونکي به کور په کور ګرځي چې مهاجرو ته د ژغورنې د اقداماتو په باره کې داسې معلومات ورکوي چې له منسون نه د ځان د ساتلو لپاره څنګه ښه اقدامات وکړي. دی وایي د منسون په وخت کې به رضاکاران کورنیو ته ووایي د ناروغیو د خپرېدو مخه څنګه ونیسي او د ضرورت په صورت کې به مشورې هم ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې د کرکټ د درو فارمټونو نوی کپیتانان په خپل ځای دي. تیر ورځ د بورډ د غوراوي کمیټې د 50 او ریزولوبو لپاره ګلبدین نایب او د شل او ریزو لپاره راشد خان او د ټیسټ لوب لپاره رحمت شاه د نوو کپیتانانو په توګه اعلان کړل. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په دې رپورت کې باوري.
ګلبدین نایب د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې نوی کپتان معرفي شوی دی. د یوازې د 50 اوریزو لوبو کپتان دی. ورته په مخ کې لوی ګواښ د 50 اوریزو نړیوال کپ دی. له دریشتو لوبغاړو جوړې لوبډلې سره سویلي افریقا ته د تمریناتي لوب لپاره لاړ. د کپتانسۍ په اعلان خوښ دی.
ډېر خوښ یم په دې پریکړه باندې چې کله کرکټ بورډ ما ته وویل نو ما ورته ما بالکل درسره ځم، خو شرطونه به بعض شایان دي سیغو کې ما سره همکاري کوي، کور ودانې دوی هم سیما سره ومنله.
ګلبدین د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دی. له 12 کلونو زیات په ملي لوبډلې کې لوبېدلی. خپل وایي لوبډله براغونډوي او د مخکښ لوبغاړو ملاتړ تاړ دی.
نو ان شاء الله خپل کوشش کوم او خپل هڅه وکوم چې ټیم سره راټول کما او ټیم یو ښه د یو ټیم نړۍ ته ورلد کپ ته بوزو چې هغه کې خلک وای واکند د افغانستان ټیم ده.
ګلبدین وایي د هر لوبغاړي پوزیشن یا د لوبي موقعیت به معلوموي.
نو دینه مخکې زه ازغر دی ټیم لوبډلې مسیرو، نو غنه هم زه ډیره مننه کوم خپل وارد باندې ځکه چې څلور کاله د دې ټیم سره پاتې سو. د لوبډل مشر په صفت باندې واکېن یو ډیره لاسرړونې درلودلې په خپل وخت کې. نو دام دی افغانستان لپاره دی ویار زایده. زه خوښ یم چې هغه ما سره پسنګ کې د محمد نبی ساحل هم افغانستان کپتان، هغه ما سره پسنګ کې د ورسنګ راشد خان در سره. نو یعنی کوم زه به دومره احساساتي نسم په ټیم کې ځکه چې ما سره داسې کسان چاپېره دي چې هغه د افغانستان نه بلکې په دنیا سره د باندې نمائندګي کوي د افغانستان.
د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې تیر ورځ ګلبدین نایب د 50 اوریزو، راشد خان د شل اوریزو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو کپتانان کړل. له دې پریکړې سره راشد خان او محمد نبی د ټوټر لړې مخالفت ښودلی. راشد خان ویلي چې د غوراوي کمیټې دا پریکړه تبعیض او غیر مسؤلانه ده او د اصغر افغان کپتنسي د ټیم بریا ته مهمه وه او په مخ کې نړیوال کپ لرو. محمد نبی هم ویلي چې نړیوال کپ مخ کې د کپتان اصغر لری کول یو وخت کار دی.
کرکټ بورډ ته په کار و چې پنځه شپږ میاشتې مخکې د ون ډے ټیم لپاره کپتان ټاکلی و، ځکه چې کپتان له خپل لوبغاړو سره ځان بلد کړی و او د نړیوال جام لپاره ښه بشپړ چمتووالی سره تللی و. دا چې راشد او نبی ټویټ کړی دا زما په نظر دا ښه کار نه دی. دا د افغانستان د بدنامۍ لامل کېږي. دوی باید په شخصي توګه له کرکټ بورډ سره دا موضوع شریکه کړی وي او دا موضوع په خپلو منځو کې سره هواره کړی وي.
اصغر افغان څلور کاله د ملي لوبډلې کپتان و. د هغه د کپتنسۍ په مهال افغانستان زیاتې بریاوې درلودې، یو هم نړیوال کپ ته غوراوی و. دا چې ګلبدین نایب به ملي لوبډله کوم ځای ته او په نړیوال کپ کې څنګه وځلوي څو میاشتې وروسته به څرګند شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، دا هم یو صحیح رپورت دی چې د الزایمر د ناروغي په باره کې دی او دا ناروغي زیاتره په هغو خلکو کې پیدا کیږي چې عمرونه یې لوړ وي.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغي نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغي اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغي د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دی چې د ټاو په نامه د پروتینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغي د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر خبرداري ورکړی دی. هغه وینزویلایان چې له سرحد څخه د کولومبیا خواته اوړي د ډېری خطرناکې وضع سره مخامخ کیږي، ځکه وینزویلا د فبروري په 28 نیټه د برازیل او کولومبیا سره خپل سرحدونه تړلي دي. خبریالی سیلیا مندوزا په دې باره کې د کولومبیا له کوکوتا څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
انا ګانزالیز چې له سرحد نه د تیرېدو په وخت کې په کانټینر وختله وای
I come from Punto Fijo, Falcón, to a consultation I had to do with the surgeon, but I lost the appointment because I couldn't arrive on time.
زه د را سره د مشورې لپاره له فالکون پونتون فجونه راغلم، مګر د جراح سره ما وعده کړې و د وادي وخت یې شوه و ځکه زنا وخت را ورسېدلم. انا ګنزالیز یو ونزولای ده. د دې سه‌شنبې په ورځ د اپریل د میاشتې په 2مه نیټه د کولمبیا له خوا د سیمون بولیوار له بلملی پلنه د امریکا غږ سره وروسته له هغې چې په کانټینرونو وختله د وینزولا پوځ ځای په ځای کړي دي دغه خبرې کولې. د فبروري په میاشت کې د سرحد د تړل نو وروسته دغه خنډونه پیدا شلو چې د نیکولاس مادورو حکومت امر ورکړی و. ګانزالیز له دغو خنډونو نه تیره شوله چې کوشش یې کوو د زړه له جراحۍ نه وروسته بیا ډاکټر وویني. د دې جراحي یو کال پخوا په کولمبیا کې شوی و، دا د خپل مسی سره راغلی و. انا ګانزالیز بیا وای
She placed him on her shoulders and then she passed him to me.
یوی خزه د سره د سرحد په تیرې دوکې مرسته وکړه. دی هغه په خپل وګه تیر کړ او ورسته بیا په ما وسپار. د یون چا د ارقام لومخې تقریبا شپږ څلوېخ زره نو امید شوی خلک له سرحد تیر شول. د کولمبیا او وینزویلا ترمن د سرحد دواړو خواوو چارواکو لپاره ناممکن شو چې دغه وزه کنټرول کړي. ویلیام سپینډلر چې په وینزویلا کې د یو ان ایچ سی آر نتاق دی له سرحد نه د امریکا غږ سره خبرې وکړې. ویلیام سپینډلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
But our concern is that people are exposing themselves to danger either by trying to force their way through this bridge or by going through the river which is very dangerous to cross and this is
زمنګ اندښنه ده چې خپل ځانونه خطر ته ورکوي یا کوشش کوي له دغه پلنه تیر شي یا له سن نه تیر شي چې دغه کار ډیر خطرناک دی او دا د هغو خلکو کار دی چې د ژغورنې ولار ځانته پیدا کړي او په رسمي طریقې سره د غلار نشي پیدا کولې. د لوسا اسیویدو په قول و متقاعده خوون کې دا چې د وینزولا په سان انټونیو دل تا چراکی دا د فشار په وجه دغه خطرناک پریکړه وکړه. دا وای
This brings sadness and we fear living in constant depression. It's unavoidable. Living in a country where you can't satisfy your basic needs, where you wake up without light, without water, without telephone service.
دغه پریکړه د خپګان سبب شوه او موږ ویریګو چې په دوامدار فشار کې به ژوند کوو. په داسې یو هیواد کې یو څوک خپل اساسي ضرورتونه نشي پوره کولی. یو څوک چې سهار له خوبه پاڅېږي برېښنا نه وي، اوبه نه وي، هیڅ ډول تلیفوني خدمت نه وي او هیڅ ډول خدمت نه وي. په نږدې راتلونکي کې هیڅ حل نه لیدل کېږي. د یو این ایس سی آر په شان بین المللي سازمانونه د کولمبیا وینزولا په سرحد کې دغه وضع څارلی شي او همدغه راز په برازیل کې له سرحد نه په تیرېدو کې نور خطرونه هم شته.
امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.